په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان په پارلیمان کې په ګډه غونډه کې د جمو کشمیر په موضوع خبرې دوام لري. د باجوړ په ماموند کې په 14 کې دوه پوځیان وشل شوی او ایران وایي کډ امریکا له خوا په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ونه شو نو د اټمي تړون پابندي به کم کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه دوام لري. د دې هیواد سرکاري رسنۍ ویلي په غونډه کې د کشمیر په حالاتو، د هند لخوا په جمو کشمیر کې د کلسټر بمونو کارولو او د آرټیکل 370 ختمولو په اړه بحث کیږي. د هند پارلیمان پرون د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د یو شپږ رایو په مقابله کې په 115 رایو سره منظور کړ. د هند 370 ماده کې بدلون سره له جمو کشمیر نیمه خودمختاري ختمه شوه او اوس به په دوو برخو ویشل شي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن آرټګس د اگست په 15 په یو بیان کې ویلي امریکا په کشمیر کې د گرفتاریانو الته د وګړو د حقوقو احترام او له متاثره خلکو سره د خبرو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش ویان بیا له ټولو خو د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د باجوړ د ماموندو پنیاک بانډا کې بیګا مخام د پوسټ په گاډي چاودنه شوې چې پکې د یو میجر په ګډون دوه پوسیان وژل شو او څلور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو نن په یو بیان کې ویلي دا پیښه هغه مهال شوه چې د پوسټ گاډي د خپل دفتر په لور روانو. د پیښه ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د هغې موافقې د کولو په پاتې مسایلو و چې له مخې به د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستانه وتلو ته لاره جوړه شي. نوموړي ویلي هغه له طالبانو سره د دریو ورځو خبرو وروسته هند ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی د اګست په 15 هند ته ولاړ شي. د نیټو سازمان عمومي مشر یانس سټولټنبرګ نن په نیوزیلند کې خبریالانو ته ویلي اوس تر بل اړ وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي موقع راغلې ده. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استاسو محسن داوړ او علي وزیر وکیل طارق افغان وایي د پښتنو بندي شوو پارلیماني غړو اسمبلی ته نه راوستل د بشري حقوقو سرغړونه ده. نوموړي دا خبره پرون لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اګست په 15 پارلیمان ته د راوستلو لپاره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د ریلوي پخواني وزیر خواجه صاد رفیق پروډکشن آرډر جاري کړ. طارق افغان په دې اړه وویل
استابلیشمنت دی دغه دو امینګان دی د نساتل غوړی چې دی د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محرومه کی. دوزله د زرداری صاحب، شاهد خان، خان عباسی، خواجه صاد رفیق سو دوزله د پروډکشن آرډر جاری شو. خو د دې دو امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاری کین، دا هم د بیسیک رائټس د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده، ډیسکریمینیشن دی.
بلخوا د حکمران تحریک انصاف ګوند او په پارلیمان کې د قانون او انصاف کمیټې غړي شرلی ارباب مشال ریډیو ته ویل د دوی کمیټې ته چا په دې اړه شکایت نه دی کړی او کوشي نو دوی به پې بحث وکړي. حکومت په اورګزو کې د ماموزو علي خېلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونو ورکولو ویلي دي. د خبره سینیټر اورنګزیب پر ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه په سیمه کې د ړنګو کورونو د اندراج عمل به هم سر پیل شي.
کې پېښم 154 بلین فرست ټایم فاټا تړاغلې زب خپل او سره څنګه دي سروې کوو دي فړ کې بده ټول جوړي چې څورا کا اسپاټال دې کا انستی دې کا وبوس کې دې کا بجلی سکې دې ولې چې موضوع کې بجلی نشته ته تبا دي ګره روډ نشته بل څه نشته یا نورې لګو کې لګ لګ کرونه ځان شي دي ګره او دا دوه کومه ډېر بربادي نو موږ زیاته توجه دي تمرکز ان شاء الله.
د شاوخوا ته کلونه راهیسې د ماموزو علي خېلو بې کوره شوي خلک وایي په سیمه کې کورونه ړنګ پاتې دي چې له وجې د کډوالۍ ژوند تېرولو ته مجبوره دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د افغانستان د خوست ښار په سپین جومات سیمه کې د ماین په 14 کې یو تن وشل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د خوست امنیه قمندانې رسنیز دفتر مشال ریډیو ته وویل چې 14 د سرحدي پولیسو د یو افسر په شخصي ګاډي شوي چې پکې یاد افسر وشل شوی دی. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلي الته د هلمند امنیتی چارواکي د نهر سراج لسوالي په شاوخه کې د 1500 وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه کمانډانه د رسنیو دفتري او چارواکي محمد زمان همدر تیر مخمه شال ریډیو ته ویل چې د وسلوال پرند افغان څنګهړو سوکونو په عملیاتو کې وشل شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سن دی ویلي. تهران پرون د دوسرے 45 کال د اټمی تړون اروپایی لاسلیک کوونکو هوادونو ته ویلي کپدا هواد د امریکا په بندیزونو کې نرمی و نشوه، نو ایران به د یاد تړون عمل درآمد لا کم کړي. د رپورټونو له مخې د ایران اقتصاد ته د امریکایي بندیزونو له وجې زیان رسېدلې. د برتانیا، فرانس او جرمني تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټمی فعالیتونو محدود کولو په برخه کې په ایران له یو اړخیز فشار اچولو څخه منع کړي. په ایران د امریکا بندیزونه یو وار بیا لاغروستو عملي شول چې تهران د هرمز تنګي له لارې د انرژي د ټولو برامداتو بندولو دړکا ورکړه. د ایران د اټمي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی ویلي ایران د درنو اوبو ذخیرې د 130 ټنو د حد څخه زیاتې کړي دي. نوموړي ویلي موږ به یا خپلې شمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وسنډوو او یا به د خپلو اټمي فعالیتونو رفتار زیات کړو. او اخیری خبر دا چې نن شمالي کوریا د دوو میزایلو آزموینه کړې ده. تېر ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونې د غوسې څرګندونه کړې. په سول کې د ګډو ځواکونو مشر ویلي دا توغندي د شمالي کوریا د مغربي ساحل څخه توغول شوي او د دې هېواد د مشرقي ساحل په اوبو کې تر غورځېدو وړاندې د هېواد د پاسه تیر شوي وو. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا او جنوبي کوریا د مشکونو وروسته شمالي کوریا مجبوره ده چې د هېواد د دفاع لپاره طاقتور وسایل جوړ کړي، د هغې آزموینه وکړي او زه پر سه اکړی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د نهه په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.91 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپۍ 80 پیسې او په 3.00 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ 80 پیسې او په 2.00 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 پیسې اغسل کیږي او په 1 روپۍ 94 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپې ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغسل کیږي او 202 شپې ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور او بلو کې د باران امکان دی او په کوټه او ژوب کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 22، ژوب کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو دوردونکو په روانه خبرونه کې یوري د هند پارلیمان لخوا د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو پر مسله نن په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډه غونډه را بدل شوې ده. د غونډې ته د مسلم لیگ نونو پیپلز پارټۍ بندي مخکخان وربل شوی، خو د شمالي او جنوبي وزیرستانونو دوه بندي استازي تر بیا هم محروم ساتل شوی دي. د علي وزیر او محسن داوړ یو وکیل د قومي اسمبلی د سپیکر د کړنه غندي.
استبلیشمنت دغه دوه امینگان دنه ساتل غواړي چې دی د خپل عوامو د نمایندګۍ نه محرومه کی، د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده.
د اورګزو د ماموزو ولی خیرو قبیلو بیکوره خلک وایي خپل کورونه ته ځکه نستنیږي چې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه کوي.
او به نشتا سکولی نشتا ټینټ ورکوان یا رشن ورکوان، دا هیڅ سم هغه ته نه دی ملاو شوی.
او د دېونه په ځوانانو غږ خبرونه کې د تعلیمي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار خبري اوري چې وايي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ لپاره د پام وړ شمیر پیسې بیلې کړې دي.
دې کال بجټ څخه کم کې 36 ارب روپۍ دي او 22 ارب روپۍ دي او صرف ترقیاتي کارونو لپاره دي.
هله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د هند پارلمان پرون په اکثریتي رایو سره د هغه واد په آئین کې د ترمیم پر وړلو د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ور ختم کړ. پر دې موضوع د بحث لپاره نن د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې را بدل شوې ده. هم له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله پر دا معلومات راکوي.
ګډه غونډه مطلب یعنی د سینټ او د قومي اسمبلی غونډه. دا د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی نن را بللې ده. دې غونډې مین مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې هند تر انتظام لاندې کشمیر هغه ته چې د آئین آرټیکل 370 ختم کړل شو او د هغې وروسته چې د کشمیر کوم قانوني حیثیت چې کوم دی هغه بدل شو، نو په هغې باندې د بحث کولو دپاره او د دې نه علاوه پاکستان چې په هند دا تورونه پوری کړي وو چې د دوی انتظام تر لاندې کشمیر چې نیلم دره چې کومه ده په هغې کې دوی کلسټر بمونه یا خوشحیي وسله کارولې وه، نو په دغې صورتحال خبرو دپاره نن د پارلمان ته ګډه غونډه رابللې شوې ده. په دې غونډه کې به اپوزیشن لیډر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر چې بلاول بوټو زرداری او نور په پارلمان کې څومره ګوندونه دي د هغې مشران به پکې ګډون کوي، دغه شان سینیټران چې کوم دي هغې به پکې ګډون کوي. د پاکستان اوس مشر قمر جاوید باجوا هغه به هم دې غونډې ته راځي. نو په دې غونډه کې به کېني امکان دا څرګندېږي چې دا دوه ورځې چلېدلی شي، خو نن ورځ ویلې شوې ده چې نن ورځ خو به دا غونډه وي او پر دې به یو مشترکه لایحه عمل د دې جوړوي چې آیا پاکستان له اوس څه کول پکار دي.
اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله او چې د پاکستان د پارلمان د ګډي غونډې چې هم نن پیل شوې ده او دا وخت روانه ده، پر دغه موضوع موږ ته معلومات راکول. د هند پارلمان د جمو او کشمیر آئینی بدلون په اکثریت رایو سره منل دی. د اوس به د هند ولسمشر د آئینی ترمیم لاسلیک کوي او د قانون برخه به جوړیږي. پارلمان د آئین 370 ماده یا دفعه بدله کړې. دې مادې د هند د نورو برخو خلک په کشمیر کې له حکومتي دندو، تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو او همدارز جایدادونو اخیستو منع کول. د بھارتیا جنتا پارټۍ تر دې اقدام وروسته په کشمیر کې اپوزیشن ګوندونو مظاهری کړي دي او دا کار یې غندلی دی. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د 16 رایو په مقابله کې په 115 رایو سره منظور کړ. د آئین 370 ماده کې بدلون سره له جمو کشمیر نیمه خودمختاري واخیستل شو او اوس به په دوه برخو وویشل شي. جمو چې هندوان پکې اکثریت دي بخپل اسمبلی لري. لداخ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودستان دي، د خپل اسمبلی بغیر د مرکزی حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې کار کوي. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15 په پارلمان یا لوک سبا کې د دې بل وړاندې کولو په وخت ول چې جمو کشمیر کې بدلون د غزې د خلکو په ګټه دی. دوی په هند کې د هرې برخې سړی وزیر اعظم جوړېدلی شي، خو په کشمیر کې څوک کونسل نشي جوړېدلی. په کشمیر کې بهر نه څوک سرمایه‌کاري نشي کولای، ځکه خو غریبي ډېره ده. 370 مې دفې د دې مخه نیولې ده. په جمو کشمیر کې مسلمانان، هندوان، سیکان او د نورو ډېرو مذهبونو خلک میشته دي. د دې مادې بدلون د ټولو لپاره دی. موږ د مذهب سیاست نه کوو،
هم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے.
خو اپوزیشن ګوندونو پر حکمران جنتا پارٹی تور پور کړی چې د سختدریزو هندوانو رایه ورکوونکو خوشحالولو لپاره د جمو کشمیر آئینی حیثیت بدل کړ. اپوزیشن ګوندونو د اگست 15 تور ورځ بللې ده. د هند مرکزی حکومت لاوار د مخه په کشمیر کې خوښه 8000 اضافي پولیس ځای په ځای کړی وو. اکثر سیاستوال په کورنو کې نظر بند شوی او په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ ترڅنګ ټلیفون سیستم بند کړل شوی دی. د هند په سر ښار نوی دلی کې خبریاله ایشوریا کومار وایي د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ مشر او وزیر اعظم نریندرا مودی د ټاکنو د کمپاین په محل وعده کړی و چې جمو کشمیر به په بشپړ ډول په هند کې شامل وي. دا غې په خبره مودی دا کار د خپل سختدریزو پلویانو خوشحالولو لپاره کړی چې د هند په بشپړېدو یقین لري. نوموړی زیاته کړه،
د هند نورو ایالتونو وګړي به اوس کولی شي چې په کشمیر کې جایداد واخلي. اوس به ټول هغه قوانین چې په نور هند عملي کیږي په کشمیر به هم وي. پولیس به اوس د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. فنډ او بجټ به هم د مرکزی حکومت لخوا ټاکل کیږي. اوس به په کشمیر د مرکز قوانین عملي شي.
د جمو کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبا مفتی د اگست په 15 پر ټوټر پاڼه د هند د آئین 370 ماده ختمېدل بې وفایي او د کشمیریانو آئینی حق اخیستل بللې دي. جمو کشمیر یو ځان له ریاست و چې په 1940 کال کې له برتانیا څخه د هند تر ازادۍ وروسته د هند سره یو ځای شو. په 1949 کال کې د هند په آئین کې د 390 ماده په بنیاد جمو کشمیر له دې آئینه بهر ومنل شو. جمو کشمیر د دفاع، بهرنیو او مالی چارو بغیر په ډیرو مسایلو کې آزاد حیثیت درلود. خپل قوانین خپل جوړول او آن د خپل جنډې د درلودو اجازه ورکړل شوی وو. د هند په پارلمان کې د کانګرس ګوند غړي او اپوزیشن مشر غلام نبی آزاد د اگست په 15 د مخالفو او ملاتړو د ناندریو په منځ کې د دې ماده بدلون وغنده. نن حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی د ہند آئین بیزتی اکڑا دا آئینی وسوزاو او ٹوٹے ٹوٹے وکړه. د هند تر ادارې لاندې جمو کشمیر په گاوند کې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر پروت دی. د هند په خوا کې لکلنو راهیسې د ازادۍ جګړه روانه ده. پاکستان د دې جګړې ملاتړ او د کشمیریانو حق بولي، خو هند دا ترهګری ګڼي او پر پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیری وسلوالو په پاللو سره د هند په کورنو چارو کې مداخله او د ترهګری پلوي کوي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا قومی اسمبلی سپیکر او زلبیا دا شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دا پارلیمانی استازو محسن داور لو ولی وزیر پروڈکشن آرڈر یا حکم نه دی جاری کړی. دوی دواړه په زندان کې دی او سپیکر کولای شي هغوی د بحث لپاره پارلیمان ته وغواړي. په همدې حال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو راوستلو لپاره حکم جاری شوی دی. محسن داور ولی وزیر ولی پارلیمان ته نه غوښتل کیږي او د حکمران تحریک انصاف حکومت سپیکر ولی له دې کاره ډډه کوي؟ د دې پوښتنو جواب د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 15مه پارلمان ته د راوستلو لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او ریلوي پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی دی. زرداري د اپوزیشن پیپلز پارټي شریک مشر او عباسي او رفیق د مسلم لیگ نون له مشرانو دی چې د درغلیو په مقدمو کې په جیلونو کې دي. سپیکر یو ځل بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استادو محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو له حکم ورکولو انکار کړی دی. داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو دي چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د حمله لپاره د خلکو هڅونې په تور په زندان کې دي. هغوی دا تور ردی او پیروانه مقدمه یې څو ځل د ججانو د نه موجودیت له وجې ځنډېدلې ده. د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو دغه دوه مشرانو وکیل طارق افغان د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د محسن داوړ او علي وزیر له رښتیا ویلو ویریږي.
دا ټول داسې حربي دي د حکومت او دغه استابلیشمنت چې دي دغه دوه امینګان دي د نن ساتل غوړي چې دي د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محرومه کی او د دی پروډکشن آرډر دا کوم چې دوزله د زرداری صاحب شاهد خان خان عباسی خواجه صاد رفیق سو دوزله د پروډکشن آرډر جاري شو خو د دی دو امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاري کین. دا هم د بیسیک رائټس د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده، ډیسکریمینیشن ده.
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي د قومي اسمبلی سپیکر کولای شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کی. خود تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د محسن داوړ او علي وزیر لپاره داسې نه دی کړی وای د قانون وزارت ورته د دې کار نه کولو مشوره ورکړي. د حکمران تحریک انصاف او په پارلمان کې د قانون او انصاف کمیټي غړي شیر علي ارباب د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سپیکر اسد قیصر دری سم دی او چا سره تعصب نه کیږي.
سپیکر صاحب دا ویل چې ما لا ان جسټس منسټر سره نو اپینین ورکړي دي نو کدا چې څوک ممبر وي او هغه دا یو د کمیټي کدا چې ریس کی چې وای دا نو موږ بیا د کمیټې په ترو باندې لا ان جسټس منسټر نه تاسو کولی شئ چې دا څنګه تل دی دا څنګه تل نه دی.
تر دې مخکې هم د اپوزیشن ګوندونو بندي غړي پارلمان ته راوستل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اړه سخت خبرګون ښکاره کړی و او سپیکر ته د تقریر په محل ویل و چې بندي کسان باید د وینا او حق ونه لري. اپوزیشن ګوندونه دا کار د تحریک انصاف حکومت لخوا د مخالفینو خاموشه کول او د خپل مشرانو خلاف د درغلیو کیسونه سازش بولي. د مسلم لیگ نون یې ویاندی ازما بخاری د اگست په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د پارلمان پر واکمن حیثیت پوښتنې راپورته سوي دي چې دا څه سبب دی چې د یو رقم خلکو په اړه دوه قسمه فیصله کیږي. تر دې مخکې وزیر اعظم ویلي وو چې سپیکر باید د اپوزیشن مشرانو د راوستلو حکم ځکه ورنکړي چې د دغو مخالفو سیاستوالو څیرې لیدل نه غواړي. نو دا پالیسي خو عمران خان صاحب په خپله واضح کړې ده. له دې اندازه لګیږي چې هغه یو فاشیست حکمران دی.
حکمران تحریک انصاف چارواکي بیا په مسلسل ډول د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه ردی. دوی دریز لري چې نیول شوي کسان باید ځانونه په هغو عدالتونو کې له تورونو سپین کي چې د آزادې عدلي لاندې مقدمې پر مخ وړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
په اورګزو کې اته کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې د ماموزو او ولیخېلو قبیلو خلک خپل کورونو خوشي کولو ته اړ شول. حکومت دوی کورونو ته واپس کړل، خو د سیمې د مدني فعالانو په خبره هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه وې او خلک مجبور شول چې بیا له خپلې سیمې ووځي. د اورګزو دا بې کوره خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی په سیمه کې اسانتیاوې ورته برابر کړي. چارواکي وایي د سیمې متاثرینو ته سهولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې شامل دي. د طارق اورګزی رپورټ اورو.
په اورګزو کې د ماموزو علي خیل قبیله داسې دي چې تر اوسه د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د یاد قبیلو د واپسی عمل سو وره حکومت پیل کړو، خو خلک خپل کورونو ته ورنغلل چې د دې غټه وجه هغلته د سهولتونو نشتوالی خودل کیږي. د دار بلالدین اورګزی وایي څوک به څنګه هغلته پاتې شي چې کورونه ړنګ پراته دي او د اوسېدو قابل نه دي، او بلدا چې د سیمې بنیادي ډنچه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت سخت متاثر شوی ده.
د هر کلی لار نشته، اوبه نشته، سکولی نشته، الته کې صرف د کورونو کانی پرته دي، ټینټ ورکوان یا رشن ورکوان، دا هیڅ سم هغه ته نه دی ملاو شوی.
د سامي محمد الیاس اورګزی وایي که حکومت غواړي چې هغلته خلخوندي شي او د بیا آبادکاري عملیې کامیابی ومومي، نو د صحت، تعلیم او نور داسې بنیادي سهولتونه لکه اوبه، سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي.
د انسان چې کوم اولنین ضرورتونه دي هغه دې پوره کړل شي. الته چې د خلکو زین کې دا یره نه کې زلاړم زبس الته څه کومه چې کله د حکومت د سر اعلانو کو دا خلک په تور شپه خپل لکې ته ځي کالته نه هر تیری کړ په تکلیف کې وخت خپل لکې کې به پرتی.
بلخوا حکومتي مشران وایي چې د ماموزو علي خیل قبیلو متاثرینو په 2018 او وروسته بیا په 2013 کال کې د ستنېدو په فارم د سختونو تر کول وروسته خپل 15000 پېښ پک میاشتې راشن او ټنټونه اخستی دي، او چې کله واپس شي نو دړنګو کورونو سروې به هم ورته کوي تر سوچ د بیا آبادکاری کې ورسره مرسته وشي. د دې ترڅنګ سینیټر اورنګزیب اورنګزی وای په اورنګزو کې د یاد قبیلې خلکو ته تعلیم، صحت او نور داسې سهولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
بجټ کې پیشن 154 بلین فرست ټایم فاټا تراغلی ریفرډ کې بدل ټول جوړی کا اسپیټال دې کا انستی دې کا وبوس کې دې کا بجلی سکیم دې ولې ته موضوع کې بجلی مشتار ته تبا دي ګره روډ نشتا بل څه نشتا بیا نورې لګو کې لګ لګ کرونه دا شي ودي خدا دوا کومه ډېر بربادي موږ زیاته توجه دي تمر کو ان شاء الله.
د 2013 کال په مارچ میاشت کې حکومت په ورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجې خلکو خپل سیمې پر خودي او خوندي سیمو ته کډې کړي. معلومات در مخه ورګزو ته د بیکروشیو خلکو د ستنې دوه لړې په 2013 کال کې شروع شوی و. د کوزي او په منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 40000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوي دي. په دغه وخت د اورګزو کډوالو کورنیو شمېره تر 8000 زیات خودل کیږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګن لري. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
پرون په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهره په ترڅ کې د رسنیو مالکانو غوښتي چې خبریالانو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. دوی وویل په وروستیو کې د بول په نوم یو شخصي ټلویزیون د خبریالانو د همدې غوښتنې له وجې هغوی له کاره ګوښه کړي دي. په پاکستان کې خبریالانو تر دې مخکې هم د خپل حکومت لپاره مظاهره کړي دي. د رسنیو مالکان بیا دریځ لري چې د حکومت لخوا کم اشتهارونه ورکول کیږي او د خپلو اقتصادی ستونزو لوجې دوی زیاتو خبریالانو ته کار نشي ورکولې. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د اگست په 15مه اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر آی یو جی د شخصي ټي وي بول نیوز ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه. د یاد ادارې انتظامیه خپل لس کارکونکي صرف په دې وجه له نوکریو څخه لرې کړي دي چې هغوی ترې د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې غوښتلې. د یاد ادارې مالکان د خپلو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکولو سره سره هغوی واپس په نوکرو بحال کړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب د مظاهرې په حقلا مشال ریڈیو ته ویل
ټول انتظامی دو درې ورځې مخکې د دې ځنه لس کسان بغیر نوټس ناغه د نوکرونه برخاست کړي دي. دا هغه خلک دي چې چا 15 میاشتې شپږ میاشتې بقایجات هم بجای دا چې د دې کم بقایجات هغه ورکي هغه د نوکرونه ویستل. په دغه سلسله کې راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنلسټ دلته راغلي دي نن احتجاج کوي. نن دوی د بول مالک ته دا وویلو که چېرې دا د اختر نه مخکې مخکې د دې خلکو بقایجات کلیئر نه کړو بیا به موږ د بول خلاف مکمل کمپین شروع کړو.
ته ذکر دی چې د تیر کال اگست میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف د نوکریو څخه لرې کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهره کوي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي او چې کم ورته ملاویږي نو د هغې نرخونه یې هم ډیر کم ټاکلي دي. نو په خساره کې روان دي او نشي کولی چې نه صرف په زیات شمېر کې ملازمین وساتي بلکې هغوی ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. د خبریالانو لخوا د خپلو حقونو لپاره روانو مظاهرو په حقله د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د مطبوعاتي ادارو مالکانو د ځینې وجوهاتو له وجې نه صرف خپل یو شمېر ملازمین د نوکریو څخه لرې کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي او دا ځکه چې د رسنیو مالکانو د تیرو دواړو حکومتونو پر ضد 2-3 کروڑ روپۍ پاتې وي. خو چې کله د دوی ګوند په واک کې راغی نو موږ دغه بقایاجات د رسنیو مالکانو ته ورکړل چې دوی خپل کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. حکومت ته د خبریالانو د مشکلاتو احساس شته او زموږ کوشش دی چې دوی ته راپېښې ټولې ستونزې هوارې کړو. د یادونه ده چې د جولای پر 14 خبریالانو د غیر اعلانیې سینسرشپ د ځینو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته پر وخت تنخواګانې نه ورکولو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او په پریس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې خلک د دولتي برېښنا د کمښت او پرچاوي یا لوډ شیډنګ له وجې له جنریټري برېښنا کار اخلي. دوی وایي برېښنا د اړتیا پر مهال کابل ته ورکول کیږي چې د کار د دوی ژوند ګران کړی دی. د برېښنا ریاست چارواکي د برېښنا د کمښت ستونزه مني خو وایي چې له مرکز سره د خلکو مشکل شریک کړی او تمه ده چې ژر یو حل ورته پیدا شي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې د پشکال ګرمي زور اخیستې بل لور ته له نغلو څخه ننګرهار ته د راغلي برېښنا کمښت او برچاوی له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دوی د برېښنا شرکت له مسؤلینو غواړي چې د برېښنا د کموالي او برچاوی ستونزې هوارې کړي. دوه تنو عمران او اول خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
گرمی ڈیرا سخت تھا.
مدنی پال عبدالرحمن ماوین وائی د برېښنا وزارت ننګرهار ته ورکړل شوی سخم وخت نا وخت کابل ته ورکوي. نوموړی د برېښنا وزارت دا عمل د ننګرهاریانو په حق کې زیاتې ګڼي.
کله چې د کابل ضرورت وي بیا ننګرهار باندې بوج اچي او دغه لین څه حصه د برګ کابل ته ورکول. د وزیر د برېښنا نه زموږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار کې ګرمي ډېره وي باید چې نور برېښنا د قوت ورکړي شي او لین ته مضبوط کړي شي. دا نه چې زموږ په خېټه باندې خپه کیږي.
بلخوا د ننګرهار د برېښنا ریاست مشر اکرام الله عابد وایي چې د برېښنا د کمښت ستونزې له وزارت سره شریکه کړي تمه ده چې ژر به هواره شي.
دې موضوع د حل لپاره موږ تیره ورځ په کابل کې جلسه درلوده صنعتکارانو د برېښنا د رهبري سره چې د 2 میاشتو لپاره به دا سینکورنی ارزیانې د وارداتي نه خلاصه کړي او دا به ننګرهار ته ورکړي. د نغلو برېښنا 2 میاشتو کله چې ګرمي موسم تیر شو بیرته به وارداتي سره سینکورنی کړي. دغه پرچاوي چې ده دا قصدي عمل نه ده بلکې تخنیکي مجبوریت ده. چېرته موږ په ساحه کې پرچاوي ونه کړو او یا پاور ترانسفارمر سوځیږي یا ناسبه تجهیزات سوځیږي نو دا بیا دائما موږ تاسو د برق نه محرومه کړي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې یوازې سګنې اوړې نه دی چې خلک د برېښنا له ستونزې سره مخ دي بلکې هر کال له دې ستونزې سره مخ کیږي. خو حکومت ورسره د برېښنا د ستونزې د حل تشې وعدې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا پی خور کی دا ماسپخین یوانیما بجشوا دا خبرونو لندیز لانیسی اجمل آورو
د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه دوام لري. د هیواد سرکاري رسنیو لیکلي په غونډه کې د کشمیر په حالاتو، د هند لخوا په جموں کشمیر کې د کلسټر بمونو کارولو او د کشمیر خودمختار په اړه د آرټیکل 300 او 1 ختمولو په اړه بحث کیږي. د خیبر پختونخوا د باجوړ د مامندو په نیاک بانډه کې بیګا مقام د پوسټ په ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د هغې موافقې د کولو په پاتې مسئلو و چې له مخې به د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستان نه وتلو ته لاره جوړه شي. د پاکستان حکومت په اورغزو کې د مامورو علي خېلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سہولتونو ورکولو ویلي دي. د خبره سینیټر اورنګزیب پر ناوخته مشال ریډیو ته پراغ زیاته کړه. په سیمه کې د ړنګو کورونو اندراج عمل به هم سر پیل شي. نن د افغانستان د خوست ښار په سپینجوا سیمه کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په شاوخوا کې د 1500 وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي د وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي. تهران پرون د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو هیوادونو ته ویلي که په دغه هیواد د امریکا په بندیزونو کې نرمي ونه شوه نو ایران به د یاد تړون ژمنې ترسره کولو کې لا نور کمی وکړي. او نن شمالي کوریا د دوو میزایلو ازموینه کړې او تېره ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونې د اوسي څرګندونه کړې ده.
اوریدونکو اوس د ځوانانو غږ خپرونه درته اورو. د پروګرام زموږ همکار اسرائیل مومن د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وو. دا وخت تاسو ته په تکراري توګه اورو.
جلو فنزي سوزول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
نمشال زوانانو غږ خبرونه کې یو بیا د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني لالم چیرو جوړ وستي رزو دي ته چې د خبر پختونخوا حکومت وايي د خبر پختونخوا قبایلی ضلع لپاره 15 کلن تعلیمي پلان لري. د سرکاري شمیرو لمخې په قبایلی ضلع کې سبان دي 3000 سکولونه وسلوالو او قدرتي پتونو لنګولې دي. هم د سرکاري شمیرو لمخې یوازې په وزیرستان کې په کال 2014 کې د شروع شو زربیازه پوځي عملیاتو لقبل د سبان دي 8000 زرز د کونکو تعلیم اغیزمن شوی وو. همدارازه څورز مخ کې د خبر پختونخوا حکومت ویل چې دا وخت په قبایلی ضلع کې شاوخوا 40% د کونکو سکولونو ته نزي. بلخوا یو کال مخ کې د خبر پختونخوا د تعلیم په خوانی وزیر محمد عاطف مشالې ته ویلي وو چې په خبر پختونخوا کې 300,000 ماشومان داسې دي چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي خو سکولونو ته نزي. منګ سره امبلمانه دي د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار زیاولا خان بنګشبه او د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خبر پختونخوا څنګ یو مشر چارواکي ډاکټر جواد اقبال صاحب لسواته مقصد ټلیفون پکر خراغله دي. زیاولا خان بنګشبه لومبه تاس تر اعظم اول خو تاسو ډیره زیاته مننه تاسو موږ ته وخت راکو. پښتنه زما دره چې تاسو حکومت وایي چې د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع لپاره 15 کلن تعلیمي پلان لري او تاسو زما مخکې خبرې هم شوي د هغې لپاره تاسو 20 روپۍ یوازې د قبایلی سیمو لپاره لري. نو که قبایلی سیمو ته موږ راشو نو آیا چې قبایلی سیمو کې کم تاوانونه شوي دي نو دا به دغه 20 روپۍ باندې پوره شي که څنګه؟
قبایلی اضلاع لپاره خو تاسو ته مخکې ډیټیل درکړو چې هغې لپاره بیا دا اوس مو یو خو 10 مو مکمل 10 پلاننګ دی. 10 سره سره به مو یو شارټ ټرم به مو 3 پلان کړی اور بیا یو د سیوی سره د منت کال بجټ څکم وی نو کال پلانینګ خپل ته موږ جوړ کړی دا نو دا کال دی کال کم بجټ دی نو دی کال پر مو تقریبا ټوټل د دی بجټ څکم کې خلې دا قبایلی اضلاع پر نو 36 ارب روپۍ دی او 36 ارب روپۍ کې 22 ارب روپۍ دی هغه صرف ترقیاتی کارون پر دی اور مختب پہلا قبایلی اضلاع کې ترقیاتی کارون پر صرف 4 کروڑ روپۍ کې خلل شوی نو دې ځل مو کم پلاننګ وکړو کم د وزیر اعظم څخه کوم خواهش وو نو هغه مطابق مو په دې قبایلی اضلاع لپاره د ترقیاتي کم بجټ ته نو هغه څلور ګونه پنځه ګونه مو زیات کې خلو ورته دلته کې کم کارونه پاتې شوي دي یا کوون دي اور د دې خلکو ته د تعلیمي حواله سره مکمل سپورٹ ویل کون دے نو دی دے پر مو دے زال دا دی کال کم بجٹ دے آغا 22 ارب روپے
بنگا شب یو کس تے عبدالقادر حمدر دا پا فیس بک مانے دا گا پختان استاد سے نکی چی تاسو دا کبیلی سے موز دا کون کل پارا چا قسم سکالرشپ لری یا نور دا سے کمی مرس سے لری
دیکھے دے زال سے کم بجٹ کے خلی دا یو خو دا ٹول سو سورا مسکول نری پرائمری اور سیکنڈری لیول پر سورا سکول دی اگر کس سورا مشومان دی اگا نرینا دی خاگا زنانا دی اگی ٹول تھا منتھلی اسٹائپینڈ ڈیزل نو ارکو منتھلی مطلب 1000 روپئے ماہانہ ارکو ہوتا دیر پر یو خو قبائلی اضلاع کے چونکہ غربت تے اور عزت تغا ترشے دے یو لہر ترشے دے کل تھا کہ خل کو کم رہن سہن یا غربت لکیر سے نو غنلان دی دیر پر ہم دا ڈیزل پلان دے سم ہر مشروم تھا منتھلی اسٹائپینڈ ارکو دین علاوہ اگر مشومان سے کم تکڑا دی اور قابل دی اور اگر مختا چتنور کالجونو یونیورسٹیوں کی اگر ضرورت دی اگر دا پر اسکالرشپ ہم کی خلی دی دا
جاود اقبال سے بتا سے دا جاول خان بنگش چپ خبری واور دی چھ گوری چھ دی وی چھز منگا مختلف پلانو ندی نو کتا سے دا دوی دا خبرو پرانا کیو گوری چھ آیا دا کمی مسئلی چھ دی پا قبائلی سیمو کی دا تعلیم دا با ترچہ دا حل شی چنگا گوری تاسی او ستا سے اڑان چھ تصور دے دا قبائلی سیم والتا کی تاسو ډیر کار کرے دے
کتا وقت اسران سے ضرورت تبی خبری دے چھ یو ایمرجنسی پلان پکار دے نسی پیوازی دا قبائلی سیم دا پارا بلکہ دا پختونخوا کمی زلی دی آگا ہم خاگا شانتے پا تعلیم کی زدہ منم چھ دے لوی پرمختک پکی شوئے دے خوبیا ہم التگری لوی مسئلی چھ دے
لکا سنگا
لکا زدہ سیمپل دست دا خبر کوم چھ وسم په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو نه علاوه یو نیم لاک ماشومان چې دی نو هغه په اوپن سکای کې یعنی مطلب دا کلاس رومز نه بهر ناستي او سبق وایي د دې سره سره کله چې په 2014 کې عاطف خان یو فیصله وکړه او د دوی کوم خپل ایجوکیشن پالیسی راوړله د 2017 په کې دا خبره وه چې کم سکولونه کې د ماشومانو تعداد چې دی هغه ډېر ښه نه کوي نو موږ به هغه سکولونه بندو نو د دې پالیسی د لاندې په خیبر پختونخوا کې 1000 سکولونه چې دي زر سکولونه چې دي هغه بند شو او د ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د رپورټ ډپارټمنټ د رپورټ تر مخه په دې سکولونه کې 1,00,000 ماشومان چې دي نو هغه سبق وي کم چې د تعلیم نه محروم شو په هغه وخت کې موږ د دې خبرې په هغه وخت کې مخنیوي وکړو او بیا آصف چې کوم دی زموږ ډېر ښه ملګری دی هغه خپل ڈیسیژن واپس واغستو خو بیا هم هغه پالیسی چې کوم دا دلته امپلیمنٹ شو او هغه ماشومان یا خود سکولونو نه هغه بهر پاتې شو یا هغه د خپل سکولونو نه
ڈاکٹر صاحب وبخی تاسو به نور پختونې هم راپورته کوي خو کداغه پختونې بنګس صاحب جواب کی جاول خان بنګس صاحب سب څنګه جواب وي دوی دغه پختونې
جی بالکل جاوید څنګه خبر وکا نو تیر گورنمنٹ کیو دا ڈیسیژن شو اور اختم څنګه نور مرګریو په دیونه لګونه خدشات اظہار کرے ہو اختم کے معمول بنے خدشات اظہار خل کرے ہو اور دی موجودہ ٹائم کے داغا پالیسی ماں ٹوٹلی مطلب چینج کری رہے اور ماورتولی زبائی چر تک ما جسے کلی بھی اگر کے یو مشروم لگے ہوئے یو مشروم ہم سبق کی اگر پر ہم مکمل سکول بو کلا بھی اور اگر پر ہم مکمل جو ٹیچر بھی اور اگر سکول بو بندی گی نا اب مکمل چلے اور دیر پر ادائے باقی ہم صبح کمی نور زلی دی اگر پر ہم مگر سے پلان جوڑ دے اور اگر پلان مطابق پورا وانیو اور سورا مشومان سکول لبار دی اگر پر ہم پلان دے اور کم مشومان سکول لکی دی اگر پر ہم خبر پور پلان سر مورا وانیو
بنگی شب دا اگر چکم مشومان دی تاسو آگر روزی ویلو چی سلویخ بیسے دا مشومان دی آگا سکولون تا نزی پا کبالی زلو کی نو دا اگر پر اگر پر اگر پر اگر پر
ٹوٹلی کم نو بجٹ پلان کو د 22 ارب روپیه سم کومه یو تکي خلې دي دا هغه د آی ایم یو د مو رپورت هو سمو آی ایم یو خپل ټیم واسولو ګراوند ته مو واسولو
بالکل
اور هغه ته مدا ټاسک فیر کو سغه علاج شي هغه هر یو سکول وزټ وکي سور سکول نه بندي سور سکولو کې باونډري وال نشته دي سور سکولو کې او بوم مسلې دي سور سکولو کې دا ټوټلی دا چونکه آی ایم یو د مو فرنٹ لائن باندې هغه د خبره ز فوج فرنٹ لائن باندې جنگیدو ولا کم کسان دي نو هی پہلا لاټ شي غی ټو د علاقې صورتحال متملوم کی هغه بیس باندې مو هغه لپاره بجټ مختص کو اور ان شاء الله دا ټوټلی بجټ ترې نو دا مغه د آی ایم یو رپورٹ بیس باندې دی کې 5000 مزید ٹیچرز دی هغه اوس مو لګي خلک په قبایلی از لاګې اور دا چورا ټوټ سکولز دی ریکنسټرکشن کمز ضرورت دی اټول سکول نه ریکنسټرکټ کو اور ہائی اور ہائی سیکنڈری سکول سورج کې آی ٹی لیبز اور سائنس لیبز جوړ ته جوړو اور دسته کمز کې ضرورت دی سکول هغه سکول الدا بډی کې سکول جوړو خو رغام به ترو ګوګل میپ په ذریعہ باندې مو ګورو آیا دی لکه کې سکول ضرورت شته یا بډی شته اور مطلب دی پلان تر ګورو باندې
بنګ شه دغه کمې پیسې چې تاسو یاد وشپک دیش عرب روپی هغه تاسو ریلیز کړی دی کنا
نہ خود سویدہ میں ساخو تاسو پتہ سدی کے سو وفاق طرف نم تا پیسے روانی دی اور صبح خپل پیسے اور تبر کی نو اگر کیدا وی سگی کوارٹرلی بیسز بنے اگر پیسے اس کمی دی کوارٹرلی بیسز منے اگر پیسے دی ریلیز کی
ہاں ہاں نو اگر لانی دی شروع شوی مطلب اگر پیسے لانی دی شروع شوی کالا پ امری توگا بنی کار نہ دے پیل شوی
نا اگر بس دی اگر اپ خپل کوارٹرلی بیسز باندې دغه خپل پیسې کومې دي هغه پیسې باندې تیار شي او هغه پیسې باندې بیا هغه پیسې باندې بیس باندې بیا کوارٹرلی بیسز باندې د ادارو خپل پیسې ریلیز کی نه تاسو باندې بجټ سے اپروډ شي اپروډ بجټ سره نو هغه بیا هغه کم څوره پروجیکټ سی نو هغه پروجیکټ د پر بیا پیسې باندې جوړ شي او هغه پیسې باندې پلاننګ اپروډ شي اور بے فائنانس تا ریلیز ہو گیا
نو پی سی ون جوڑی شوی دی نی جوڑی شوی دغه منه با ملی کار بکل شروع کی
بدی دی میاشتے اینڈ اینڈ تب د کم اغا منصوبے س کم گراؤنڈ بن روان دی دی ٹول پی سی ون الریڈی ریڈی دی اور دی اگست اور سپتمبر سٹارٹ کی بعد فنڈ ریلیز شی اور دا ټول پروجیکټس دی دا بیک گراوند ته شي
جواد اقبال صاحب تاسو د بنګ صاحب خبرې واوریدي څه ګوري په تیر وختونو کې هم د پاکستان تر کې سبا حکومت ډېری وادي ډېری ژمنې ډېر پلانونه اعلان کړو تاسو خپل باندې غار څه وڅارل څه ګوري هغه ته څومره ملي شکل ورکړل شوی
اوس جی ډېر دوا لوی مسلې دي څومره دي په فاټا کې زموږ قبایلي سیمې دي پای کې یو کوالټي دی او دویم چې کوم دی انفراسټرکچر دی څومره رپورټونه چې زموږ سره دي دا وخت چې کوم د فاټا ایجوکیشن سیکرټریټ دی دي هغه دا خبره کوي چې دا وخت د اتل سو نه زیات سکولونه چې دي په قبایلي سیمو کې اگر ډیمیج شوی دی مطلب مکمل خراب دی او هغه د سبق ته ویلو قابل نه دي او دا وخت دی په پورا قبایلي سیمو چې دي پاږي کې شپږ زره سکولونه په شپږ زره سکولونه کې اتل سو سکولونه چې دي نه دا بالکل خراب دي ډیسټرویډ دي په دې کې چې کبیا مونږ د سرکاري یو بل اداره ده چې هغه ته مونږ ای پی ایم وایو دا هغه ای پی ایم د رپورت تر مخه یو ډیر لوی ډیسپیریټی چې دا هغه په فاټا کې شته او دا هغه ډیسپیریټی تر مخه په دا چې دی بند شپ ته دا خبرې کوم په کار باندې چې دی بجټ استعمال چې دی هغه په ایکویټي بیس باندې وشي 64% سکولونه چې کوم دی په قبایلي سیمو کې دا د ناکامې دي او صرف 20% سکولونه چې کوم دی نو دا د جنکو دي بیا کومند وګورئ چې پرایویټ سکولونه 50% سکولونه چې کوم دی دا پرایویټ دا د ناکامې ده پاره دي او 7% سکولونه چې کوم دی هلته کې د جنکو ده پاره دي مونږ چې د ټول نه لوی خپګان خبره چې کوم دا هغه داده دا چې یو اداره ده او د حکومت مطلب د دې ادارې په مرسته باندې خپل رپورټس پبلش کړي اثر د 2000 د ولست رپورټ تر مخه په قبایلي سیمو کې 90% ماشومان چې کوم دي د درین کلاس هغه داسې دي چې هغه په پښتو کې یو سینټنس نشي لوسته یعنی په سلو کې 90% الکان داسې دي چې هغه د پښتو یو سینټنس چې کوم دی هغه نشي لوسته بل جی تاسو 40% ماشومان چې دا اوټ اف سکول دي او د فاټا ایجوکیشن ډایریکټریټ چې دی هغه 58% ماشومان چې کوم دي هغه اوټ اف سکول دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان په قبایلي سیمو کې هغه اوسم سکول کې هغه ته نه ځي
سم بنګ صاحب تاسو د جواد اقبال صاحب د خبرې واورئ څومره اتفاق کوي دغه سره
بالکل جاوید سره زکه مو اتفاق کوت وی الری نو په گراوند باندې تیر چنور کیم کار کړو او دیتا ټول پتا دی خو قبایلی ازلا سچویشن عام ټول ته پتا دی قبایلی ازلا کې سچویشن څه شو اور څنګه اوس موته دا قبایلی ازلا ټوټل موته اوس ملو شي وی نو ما تاسو ته اندی پاړه کې تاسو پہله ویلو چې بایمو ټیمونه دین مو ټیمونه پہله واس اور ا گراوند ریالټی از ټولی معلوم کو تب گراؤنڈ بنے سری گراؤنڈ بنے متا سے ضرورت ہے گراؤنڈ بنے متا کل ریکنسٹرکشن ضرورت ہے گراؤنڈ بنے متا ٹیچر ضرورت ہے گراؤنڈ بنے متا مشومان کم غربت ہے گراؤنڈ بنے دام دے بھائی مشومان اسکولوں طرف سنگ روزن دی گراؤنڈ بنے دام دے اسکولوں کے موجودہ کم مشومان دی اگیلے پر ضرورت ہے نہ دا ٹول بنے مو ورکنگ کو ورکنگ نہ بعد مدا بجٹ پلان کوتا اور اگر بجٹ پدی کے اپروڈ شو اور اس دا ٹول پیسے لگی دن دی دا پیسے قبائلی اضلاع کی لگی تھی 22 ارب روپئے سے دین ہوگا 7 اضلاع کے سطح لگے نو دا تقریباً پر ضلع 3 ارب روپئے رضی 3 ارب روپئے ان شاء اللہ ماں کو دام بولو تو دا پیسے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہے وہ لگی دے اور اسکول نور کے جوڑی دن شروع شو نو پہلا کال کے بتا سو قبائلی اضلاع کے آگا تبدیلی مکم نارا ہوئی اب ان شاء اللہ اس کا بے پت ہو لگی دغه کلا ټول کم هغه سکول نه کم ډیمیج دی هغه پر آل ریفنڈ مختص ته ورته اب ټینډر کیږي هغه به جوړی دن شروع کیږي نو سکول نه به جوړی دن شروع کیږي هغه سکول نه کم مزید ماډرنایزیشن ضرورت ہے هغه سکول نه د پر خپل فنڈ دی نو د ټول د ټول کی سے الری پر قبایلی اضلاع کې وی خو غنه بعد او تم پلان او پلان مطابق به دا امپلیمنٹیشن ته اوس روان یو ان شاء الله
سما اخری پښتنه به ساس نه اومده غوي چې تاسو په دې یو کال کې د قبایلی سیمو لپاره څه وکړل
یو کال کې خو زدايه ما سره کم د مو پکیا د صوبې کم په پالیسیز وی هغه امپلیمنټیشن مو وخت راځه کنورټ کو هغه شروع شو ورکه اور څه هایرنګ پروسس مو ورکه وکړو د سې ټیچران څه کم غیر حاضر وو هغه عام حاضر کو څه سکول نه د سې وز هغه صرف لگوں نے کسو تو وجنا بندو ام سٹارٹ کو اور بیا بلا کسا ایشو لگن تدا جوڑے شی ہوا تو چونکہ قبائلی اضلاع مسرم مرچی ہوئی ہوئے او دغی کم د فائنانشل کم معاملات تو نوغا چونکہ متاختم کے دا پا تیر چپے گو میشتو کے اغا فائنانشل معاملات تی متاپاولی شی ہوئی نو اغا دا وجنا پلان خود رول مکمل کو اغا فائنانشل امپلیمنٹیشن پا فائنانشل سپورٹ نو نو اغا دا وجنا اغا دیر منصوبے مکو گراؤنڈ بدرا نگلے اس دا دے شکر دے اس کے دا ٹول شکنا چونکہ متاپاولیم شو اور ٹول پلاننگ اوور تھا مطلب نو لاسٹ 6 منتھس کی مدت چونکہ ایکٹیویٹیز تم ٹول کار ہو کو گراؤنڈ بنے ہو تم ٹول معاملات ہو چلے اور دورم کس پڑ رہی تم شے برابر کو انشاءاللہ نو اس پہ ددی قبیلی خلق ازلا کم خلق تھی اور اس کم ڈیمانڈ تھے انشاءاللہ اگر ڈیمانڈ بیس بنے گی سرا ٹول معاملات پہ چلو
سما ڈیر جا تمنا اور بیا ہم ساس یو جہان ماننا ضیاء اللہ خان بنگش سے بتا سکھ پل کے متی وقت منگ تراکو یو جہان ماننا ساسنا ته مشال لوزونانو غږ خبرونه ته غوګستې زمستاسو قربا اسر الله مومن دا اوریدونکو مګ موضوع د غرغست و چې د خبر پختونخوا حکومت وایي د خبر پختونخوا او قبایلی ضلعو لپاره 15 کلن تعلیمي پلان لري موږ سره پر دې باندې لومبه خبرې وکړې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله خان بنګشب او موږ سره د طالب لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خبر پختونخوا څنګه یو مشر چارواکی ډاکټر جواد اقبال هم د وخت له سواته مقصد ټلیفون پکړه خده سر جواد اقبال سره ډیر زیاته مننه او زه فیسبوک تر ازما په فیسبوک باندې سپی رحمان لیکي چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم کا چډې زیاته خکته ده او باید چې د کلیر زیات کار وکړ شي دغه سه مامون وزیر لیکي از منګه خپل سکول او دوسی لیکي هلته کې ډیر بیخی خراب دی دیوالونه نشته دی او استادان پکې هم نشته دی دغه راز ګل امیر خان بیا لیکي چې دا وې زمنګ په ټانک کې هم داسې د جنکو سکول هغه نشته دی او دغه راز مامون وزیر بیا هم یو بل پښتنه کړی دغه همدغه و چې زمنګ په سیمو کې هم د جنکو د تعلیمو ډیره زیاته ستونزه ده جواد اقبال صاحب که پر دې باندې خبرې وکړو که د جنکو ر تعلیم دغه ستونزه تاسو هم وختي راپورته کړو په دې فیسبوک باندې هم زیاتره ملګرو همدغه پښتنه کړې ده څنګه ګوري په خیبر پښتونخوا کې په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم ته څنګه ګوري
بالکل جی زمون دا یو مونږ کو ته خپل بدقسمتی نشو ویلې کول دی ریاست دا زمون سره یو ډیر لوی ظلم کړی دی چې کله یو ځکه یو پالیسی جوړیږي زه خپه کېږم زیات په دې باندې چې مونږ پالیسی دې ته وایو چې مونږ د ایجوکیشن لپاره پیسې ایریټیټ کړو. په هغې کې مونږ چې کومه تکنیکي خبرې هغې ته مونږ سوچ نه کوو. عموما زموږ په باره کې دا یو بیانیه مشهوره شوې ده چې پښتانه چې دی دا د خولډنو یا د جنکو د تعلیم په حق کې نه دي. حالانکه یو پښتون نن داسې نشته چې هغه د خپلې خور د لور یا د بچي چې دې د اخیر تعلیم په باره کې فکرمن نه. خو ضرورت ته دې خبرې دی چې هر پښتون څنګه چې زمونږ د دې ځای خپل رسم او رواج دی هر سړی دا وایي چې زما لور چې دی هغه دې په چار دیواري کې دنده د جنکو په یو جدا سکول کې سبق ووایي. که تاسو وګورئ دا وخت زه تاسو ته چونکې زمونږ سره د قبایلي سیمو په دونه جوور او اتنټیک رپورټس نشته او زه تاسو ته د پښتونخوا خبره کوم چې په پښتونخوا کې دا وخت په 15 پیسه سکولونو کې یعنی په سلو کې 15 سکولونو داسې دي چې دا کې باوجوان نشته. او په دې 15 پیسه سکولونو کې زیاتر یعنی 80% سکولونو چې دی دا د جنکو دي. اوس تاسو ماته اسرار صاحب دا وایي چې تاسو یو پلار یې او هغه خپل لور چې دا هغه آیا داسې سکول ته لېږلی شي چې دا کې چار دیواري نه بیا چې که مونږ دغه ته وګورو بیت الخلا ته 25% سکولونه اوس هم په خیبر پښتونخوا کې داسې دي چې په هغې کې بیت الخلا نشته. بیا چې که مونږ بلډینګ ته وګورو نو 20% سکولونه څنګه چې ما وختي ویل یو نیم لاک ماشومان اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د بلډینګونو نه بهر د سکولونو نه بهر سبق وایي. دویش پیسه د سکولونو چې دي هغه داسې دي چې په دې کې دغه نشته مطلب د دې بلډینګ نشته. اته څلوېښت سکولونه داسې دي په خیبر پښتونخوا کې چې په هغې کې بجلۍ نشته. بیا تاسو د جنکو د سکولونو خبر وکړل چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت اته شپېته پیسه د جنکۍ چې دی دا د سکولونو نه بهر دي. او د هغې ریزن دا دی چې زمونږ دغه چې دی په خیبر پښتونخوا کې د جنکو سکولونه لږ دي او د هلکانو سکولونه ډېر دي. بیا که تاسو ډراپ اوټ سوچ وکړئ چې نو ډراپ اوټ یعنی ماشومان خو په سکولونو کې داخل شي خو بیا دوی یا د 5 نه پس سکول نه راوځي یا د 4 نه پس سکول نه راوځي نو دا په پوره پاکستان کې د ټولو نه زیات جنکۍ چې ډراپ اوټ کېږي هغه زمونږ پښتونخوا دی. یعنی د 30% جنکۍ چې دی په خیبر پښتونخوا کې هغه سکولونو نه بهر کېږي. بل چې د تاسو یو ډېر د خفګان خبره دا کوم چې کپرس کا په خیبر پښتونخوا کې سل جنکۍ سکولونو ته ځي په دې سل جنکو کې صرف 30 جنکۍ چې دی هغه سیکنډري لیول ته رسي یعنی هغه په یو لسم کې داخله شي او یو لسم ته ځي سبق لا. دا نورې څونه جنکۍ چې دي دا د یو لسم نه مخکې سکولونو نه بهر ته راوځي.
سمه. نو ډاکټر جاوید اقبال صاحب څنګه ګوري دغه اثرات څنګه ګوري دغه سیمو باندې که په تیر وختونو کې موږ وګورو نو دغه راز اوس موږ وګورو دغه څه نتیجې مخ ته راغلي لکه څنګه چې تاسو ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېر وخت راهیسي دغه تعلیم ستونزه ده نو دغه څه اثرات موږ وینو زموږ مخ ته څه اثرات دغه
اثرات خو جوړې ټول لوی دا دي چې کفرس کزه په میډیکل پوینټ اف ویو باندې وګورم چې نو دوه سیزونه دوه قسمه مرګونه چې دي یعنی اموات چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې د پوره پاکستان په مقابله کې ډېر زیات دي. یو ته موږ میټرنل مورټیلیټي ریټ وایو یو ته موږ انفنټ مورټیلیټي ریټ وایو. میټرنل مورټیلیټي ریټ موږ دي ته وایو چې د موریانو د کله چې مطلب د هغو ماشومان کېږي په دغه دوران کې د شرعي اموات چې دي په پوره پاکستان کې راټول نه شي. بیا هغه ماشومان کم چې مواری یعنی د دوو کارو نه مخکې د هغو مرګ چې کم دی هغه په پوره خیبر په پاکستان کې د ټولو نه زیات دا په پښتونخوا کې دي. او بیا چې کله موږ د دې ریزنز ولټول نو د ټولو نه لوی ریزن په دې کې هغه چې دا ماشومان د هغه موریان عمري یا هغه موریان په دې عمل کې زیات مري کم چې بے تعلیم دي. او بل چې تاسو دا خبره هم دلته کوئ کومه چې زمونږ 73% زنانه چې دي په خیبر پښتونخوا کې دا الیټرېټ دي دا
بے تعلیم دي سبق نه دی ویلي
بے تعلیم دي دا بالکل لکه دوی لکه دوی هیون ایون گو ټو د گیټ اف ا سکول کنه چې 73% زنانه په سیدي چې دوی د سر د سکول په دغه باندې نه دي کړي په شا باندې نه دي. بل چې په دې رټون لوی خبره دا چې زمونږ په پوره خیبر پښتونخوا کې د دوه لوی آبادۍ لپاره صرف
حکومت چکما زړه پالیسی وا پاره زړه پالیسی کی اتیف سے دریدا دا فیصله کړو له پلی جاستو چې موږ به یو سکرم نه جوړو دغه په تیر پینځه کال کې په ګول خیبر پختونخوا کې صرف 90 سکول چې کوم دی
نو سکول نه جوړ کړو او وجه سوا سو چې ولی ولی به نه جوړو
اګه دوه دا خبر کول دي چې زمونږ اولنۍ د دې پینځو کال پالیسی دا ده کار کړل ما ته بغیر د آی ایم یو نه جی نور د دوه دغه یو کار نه کاری چې هغه موږ لکه زه دا ویم بالکل موږ تر شرکو تنقید کنه کو
بالکل هغه هغه ما ته پښتنه وکړه چې تاسو په یو کال کې سکړي نو هغه دا ویلی چې بس موږ خو سپور دغه ډاکومنټیشن کو د خبرو مقصد دا چې موږ دغه ډیټا راټول کړو دغه معلومات هم راټول کړو دغه پلانونه هم جوړ کړل اوس په کوم دي عملی شکل ورکو
خاصو چې د آی ایم یو ریپورټر او د آی ایم یو د دوه خپل ادارې دا تاسو هغه راوړوي د جون میاشتې سټاتستیکس وګوري او د جون میاشتې سټاتستیکس دا وایي چې وسوم په خبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو نه علاوه شپږ سو یعنی 1633 سکولونه داسې دي چې هغه نن فنکشنل دي یعنی په کاغذاتو کې هغه شته خلک په تنخوا اخلي او هغه فنکشنل دي د په پینځه کال کې دو دا سکولز فنکشنل نه کړل لکه دا لوی دغه خبره ده بل دې لکه ډیسټریبیوشن اف سکولز کوم ګور کنه چې لکه په اربن کې لکه مطلب چې کوم ښاری ځاله کې دي پازي کې 50 پیسه د سکول نه یو بیا چې کوم کلی دي په کړو کې 15 پیسه د سکول نه یعنی دا اربن رورل ډیسټریبیوشن دې ته موږ وایو د پدې کې ډیر لوی مسله ده اوس دې پښتونخوا واحد داسې سیمه دي چې دا نه پنجاب دی نه سند دی د دې چې کوم کته سو دې ته په جغرافیایي دي هر باندې وګوري کده دې زم ماشتي یا د دې کوم ریواجونه دي هغه ته وګوري موږ له وجوده د دې سره په کمپیټیبل پالیسی په کار ده چې هغه هر یو وزیري ته هغه قابلیت
لري جواد اقبال سپ تاسو دغه کمې اساسه مشورې د اساسه کم سوچ ته کم خبرې دي چې تاسو وایي چې دغه کم ټولنه د هغه مطابق باید دغه سکولونه وي او دغه سي تعلیم وي دغه چر دیوري به پورا شهر کس کولې شیخ په لور دغه سکول ته ولېږي نو دغه خپل پلانونه دغه منسوبې تاسو کوم حکومتي چارواکو ته یو دی یو څوي
زه خو دا یم چې دغه دوه سوې چې موږ به سره بروپری چې کوم دی هغه موږ کړی دی کفرس کې چې موږ تیر بجټ وګورو دا یو دونه زما په خیال پیسې چې کوم دی پیسې میټر کې نه زما چې کوم لوی کنسرن دی هغه کوالټي چې څنګه چې وختي ما خبرو کړل چې نه 90% ماشومان په فاټه کې یعنی په قبایلی سمو کې داسې دي چې د دریم کلاس چې هغه د خپل کلاس ته پښتو یو سنټنس شویل دی دا کېږي زه د کوالټي خبرو کوم دوه پتیر پنځه کال کې صرف 90 سکول جوړ کړی دی آی دوه په کوالټي باندې چې کم کار کړی دی
ډیر زیاته مننه جواد اقبال صاحب تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو یو جهان منست تاسو نه اورونکو دا موږ سره د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خبرو پښتونخوا څنګه مشر چارواکي ډاکټر جواد اقبال او ولدی هم وخت کې موږ سره ملمو د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خبرو پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار رضی الله خان بنګش جواد اقبال صاحب چې کومه پښتنې راپورته کړې کومې نیوکه یو کړې د حکومت په کارونو باندې نو ترڅ هدا خو بنګش به هغه جواب کړی هغه موږ سره موجود خو بیا هغه ول چې ما سره کار دی نو د هغې له وجې نه هغه موږ سره په ټول پروګرام کې پاتې نه شو خو بیا هم موږ به هڅه کوو چې دغه پښتنې دغه نیوکې د بنګش په وړاندې او دغه څه چې کوم نور حکومتي چارواکي د هغوی په وړاندې کېدو اردن کوم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیږي خپل قربا سلام مومن ته اجازه ورکړئ د الله پامان
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه